السلام علیکم د ازادۍ رادیو د خبرونه ته خرغلست قدر منوریدونکو د خبرونه په خبرونو پیلېږي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما په دې هیواد کې تر 2015 کال پورې د خپل فعالیت د ستراتیژیک چوکاټ طرح نن اعلان کړ یونما په یو بیان کې ویلي چې دا تګلاره له افغانانو د ملاتړ په دریو اساسي برخو کې د ملګرو ملتونو لومړیتوبونه په ډاګه کوي په دې برخو کې لومړی د مهمو سکتورونو لکه روغتیا تعلیم کارموندنې او تغذیه په دوهمه برخه کې د اقتصادي فرصتونو او په درېیمه برخه کې د بشري حقونو د قانون د حاکمیت ټول شمول حکومتوالۍ او جنسیتي برابرۍ د ملاتړ یادونه شوې د ماشومانو د ملاتړ اداره یا سی پی وای چې د دې ټولنې په دفترونو کې د ښځو پر کار د طالبانو د بندیز له کبله په 13 مارچ میاشت کې په 13 د نجونو او هلکانو د ذهني او رواني علاج په برخه کې د خپل ټاکلي هدف یوازې 9% ته رسیدلی سی پی په خپل تازه راپور کې ویلي دوی په پام کې درلودل چې له نږدې 15 میلیون ناروغانو سره مرسته وکړي خو په 13 مارچ میاشت کې یوازې له څه باندې 3.5 لک ماشومانو سره په مرسته توانېدلې ده د پاکستان پوځ وایي د وسلوالو سختریزو په ډزو کې د دوی دوه افسران وژل شوي دي پوځ نن په یو خبر پانه کې ویلي ځواکونه یې بېګا شپه د جنوب لویدیز بلوچستان ایالت په لرې پرته سیمه بلور کې په عملیاتو بوخت و چې ډزې پرې وشوې د خبر پانې له مخې په دې ډزو یو بل سرتیری هم ټپي شوی تر اوسه د دې برید مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی خو له دې مخکې تحریک طالبان پاکستان او ځینو نورو سختریزو ډلو د پاکستان پر پوځ د بریدونو پړه منلې ده د فرانسې په بیلابیلو برخو کې د بیګانۍ شپې له اعتراضونو وروسته 168 کسان نیول شوي دي دا په داسې حال کې ده چې په دې هیواد کې له 13 شپږو ورځو راهیسې د پیل شویو اعتراضونو زور په کمېدو دی دا تاوتریخجن اعتراضونه د جون په 8 وروسته له هغه پیل شول چې پولیسو د پاریس په لمنو کې یو 19 کلن افریقایي الاصل هلک په ډزو وواژه او ورسره پولیس په سیستماتیک تشدد او توکمپالنې تورن شول د دې وژل شوي ځوان نیا پرون د دې مظاهرو چې په ترڅ کې زرګونه کسان د عامه شتمنیو د لوټ او تلان د دوکانونو د سوځولو او نورو اقداماتو په تور ونیول شول د پای ته رسیدو غوښتنه وکړه او د روسیې واګنر اجیره ډلې د جنګیالیو د جلب و جذب بهیر درولی دی د ملیشه ډلې شاوخوا 10 ورځې مخکې د جون د میاشتې په 23 او 24 د روسیې د حکومت پر ضد وسلوال بغاوت وکړ د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزي څانګې د معلوماتو له مخې واګنر امنیتي شرکت پرون پر خپل ټویټر لیکلی دی چې د لنډ مهال لپاره په ځانګړو پوځي عملیاتو کې برخه نه اخلي او بیلاروس ته روانېږي په روسیه کې د بغاوت د پای ته رسیدو لپاره د واګنر ملیشو او روسیې ترمنځ د بیلاروس په منځګړتوب هوکړه وشوه چې له مخې یې د دې ډلې مشر ایفګینی پریګوژین بیلاروس ته ولاړ روسیې اوس د واګنر جنګیالیو ته هم دوه غوراوي وړاندې کړي دا چې یا به بیلاروس ته ځي او یا به د روسیې له پوځ سره یو ځای کیږي خبرونه مول ازادۍ رادیو اوریدل را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې د دې او نورو مطالبو تفصیل راځي په دې خبرونه کې د افغانستان لپاره تر 2015 کال پورې د یونما د تازه تګلارې په اړه جزئیات درکو د ماشومانو د ملاتړ یو ټولنه وایي چې د طالبانو د محدودیتونو له کبله اړو ماشومانو ته په مرستو کې ځنډ راغلی
زما دا څررنګ میاشتې دا کوچنی مریض دی نه جوړې دي بلا مزاره په 14 د غریبانان خلک په خدا کې په کول کې دا قدر درلود چې ما سه وخر کفایې کو
دا موضوع په یو مرکه کې هم شاربو
کله چې دغه محدودیت وضع کیږي چې یو ښځه د محرم پرته له کور څخه ونوځي نو خامخا ښځې په دې برخه کې له ستونزو سره مخامخ کیږي
په یو بل راپور کې د بنګلادش پر وړاندې د لوبې لپاره د ملي لوبډلې ترکیب ته کتنه کوو
د پیل لوبغاړي د دې لپاره مخستم شوې دي چې هغوی دې یوازې مینوال دي خوشاله شي زما پان باندې د منځ برخه د توپ وهنې بیا هم کمزوري ده
په نړیوالو مسایلو کې د فرانسې د تاوتریخجن مظاهرو وروسته حال درکو او په دوهمه نیمای کې په 15 دقیقې پروګرام کې په افغانستان کې له القاعده شبکې د القاعده شبکې د فعالیت په اړه د امریکا د ولسمشر وروستۍ څرګندونې شاربو.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربم. میر احمد صپای د تخنیکی لا چارو لارښوونه کوي. ورزو د خبرونه لومړی موضوع ته لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما په دې هیواد کې تر 2015 کال د خپل فعالیت د ستراتیژیک چوکاټ طرح چې درې برخې دي نن اعلان کړه. محمد همایون هیواد د دې موضوع جزئیات اوروي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یونما نن د چنګاښ په 12مه د افغانستان لپاره خپل ستراتیژیک چوکاټ اعلان کړ چې له افغانانو د ملاتړ په برخه کې د ملګرو ملتونو لومړیتوبونه په ګوته کوي. هغه اعلامیه چې د سازمان له رسنیو سره شریکه کړې پکې ویل شوی چې په دې ستراتیژیک چوکاټ کې په افغانستان کې د لومړنیو بشري اړتیاو د کړنلارې ترڅنګ د زیانمنو طبقو لکه ښځو او نجونو، ماشومانو او ځوانانو، کورنیو بې ځایه شویو، راستنیدونکو، کډوالو، قومي او مذهبي لږکیو ارتیاو او حقونو ته لومړیتوب ورکړل شوی. په دې ستراتیژیک چوکاټ کې په دریو برخو کې مهم لومړیتوبونه په ګوته شوی چې په لومړی برخه کې په کلیدي سکتورونو لکه روغتیا، خوړو، زده کړو او کارموندنې برخو کې د دوامدار خدماتو برابرول، په دویمه برخه کې د اقتصادي او کاري فرصتونو رامنځته کول په ځانګړې توګه محرومو ډلو لکه ښځو ته، او په دریمه برخه کې له بشري حقونو د قانون له حاکمیت، جنسیتي برابرۍ او په افغانستان کې د دایمي پرمختګ او سولې او د افغانستان د حقوقي چوکاټونو د مون لپاره د مدني ټولنې ملاتړ او پیوړې کول یاد شوی. په اعلامیه کې د یونما د مشر روز او تنبای والا قول لیکل شوی چې دا ستراتیژیک چوکاټ له افغانانو سره د مرستې کولو یو ښه وړاندیز دی چې په دې سره به د دوی اړتیاوې معلومې او د ژوند ژغورونکو بشري مرستو روان بهیر بشپړ کړي. په اعلامیه کې د یونما د مرستیال او د بشري مرستو د همغږي کوونکي ډانیل انډریس له قوله ویل شوی دوی پوهیږي چې په اوږد مهال کې یوازې بشري مرستې د افغانانو درد نشي دوا کولی. انډریس روان وضعیت ته په کتو د ملګرو ملتونو د ستراتیژیک چوکاټ د عملي کېدو په اړه ویلي چې د دې چوکاټ د عملي کېدلو چاره د واکمنو چارواکو په کړنو او د مرسته کوونکو په ملاتړ پورې اړه لري. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو په ستراتیژیک چوکاټ کې د افغان میرمنو د اوسنیو ستونزو او د طالبانو له لوري وضع شویو محدودیتونو ته هم اشاره شوې او ویل شوی چې دا چوکاټ په وضع شویو محدودیتونو ته یو ځواب وي. ملګري ملتونه داسې مهال د افغانستان لپاره خپل ستراتیژیک چوکاټ اعلانوي چې د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته هم دې سازمان په افغانستان کې خپل فعالیت ته دوام ورکړی او تر ډیره یې د بشري مرستو د رسولو په برخه کې ونډه درلوده. یاد سازمان د بشري حقونو د خوندیتوب په برخه کې د افغانستان دننه له طالبانو سره د لیدنو ترڅنګ بهر هم د ګڼو هیوادونو د استازو په ګډون ناستې کړې، خو لا هم طالبانو د دوی خبرو ته غوږ نه دی نیولی او نجونې او ښځې له منځنیو او لوړو زده کړو او په ډیرو دولتي او ټولو نه دولتي ادارو کې له کاره راګرځولې دي. طالبانو هم داشان پر ښځو او نجونو نور محدودیتونه هم لګولي او ورځ تر بلې مخ په پراخېدو دي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
د ازادي راډیو خبرونه اورئ. د ماشومانو د ملاتړ یوه اداره چایلد پروټیکشن وایي لکه چې د طالبانو حکومت په غیر دولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز لګولی، دوی توانېدلی چې له خپل ټاکل شوي هدف څخه یوازې 10% ماشومانو او ښځو سره مرسته وکړي. د ادارې پرون په یو راپور کې چې ملګرو ملتونو پر خپله ویبپاڼه خپور کړی ویلي د دوی هدف له 4.8 میلیون ماشومانو سره مرسته وه، خو یوازې له نژدې 3.5 لک تنو سره مرسته کړې. په دې اړه تفصیل د امید زهیرمل پر راپور کې.
د ماشومانو د ساتنې او ادارې چایلد پروټیکشن په خپل نوی راپور کې ویلي د طالبانو لخوا په غیر دولتي ادارو کې د ښځو کار بندیز د دې لامل شوی چې دوی ونشي کولای اړمنو افغانانو ته اړینې مرستې ورسوي. د دې ادارې راپور چې د ملګرو ملتونو سازمان پرون په خپل ویبپاڼه خپور کړی پکې راغلی، دوی له مارچ میاشتې راهیسې 4.8 میلیونه افغانانو ته پاملرنه خپل هدف ټاکلی و، خو توانېدلی له دې شمېر یوازې 345,000 تنو ته مرسته وکړي. د سی پی له قوله دا د دوی له ټاکل شوي هدف یوازې 10% خلک دي چې دوی یې لاسنیوی کوي او رواني او ټولنیز روغتیایي خدمتونه ورته وړاندې کوي. د ماشومانو د ساتنې د ادارې په خپل راپور کې دا هم لیکلي چې دوی د نږدې 8000 هغو بې سرپرسته ماشومانو مدیریت هم کړی چې د کورنیو جلا او له خطر سره په مخ حالت کې ژوند کاوه. راپور زیاتوي په افغانستان کې نږدې 1.55 میلیونه وګړي د دوی مرستو ته اړتیا لري، خو ښکاري چې د طالبانو حکومت لخوا په نادولتي ادارو کې د ښځو په کار بندیز دوی ته د مرستو رسولو لارې بندي او یا هم له خنډ سره مخ کړي. د طالبانو حکومت د 2022 کال د ډسمبر په 24مه په نادولتي ادارو کې د ښځو په کار بندیز ولګاوه، هغه پریکړه چې لامل یې یو ډیر شمیر غیر دولتي سازمانونه او د بشري مرستو رسونکو بنسټونو په افغانستان کې خپل فعالیتونه وزندول او یا خپل مرستې بندې کړې. په ورته وخت کې یو شمیر مېرمنې وایي د بې وزلۍ لامل یې ماشومان په شدید خوار زواکۍ اخته شوي او اوس په روغتون کې بستر دي. په کندهار کې د پلوشي په نوم یو مېرمن وایي د خوړو د کمښت لامل یې لومړی لور ناروغه او اوس خوار زواکۍ شوي.
پی داسه د وژه د مقدس دوجی ور کو پر کلمو در دي عملونه کیش خو ګرځید او کلمه را وتل او د پزور ونه نشته لده وژه د داسه ده تبهیم لي.
د زرغونی پونم یو بل مېرمن هم د غربت لامل په خوار زواکۍ د خپل ماشوم دخته کیدو خبره کوي.
بس دا ډاکټران مې داسې ته غزیدې یا د وینې میکروب دی د کلمو میکروب دی زما دا څلرنګ میاشتې دا کښنه مریض دی نه جوړې دي بل هم زاره په چاودنې د غریبانان خلک په خدا کې په کول کې دا قدر درلوده چې ما سه وخر کفایې کو.
د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او د دوی د عامه روغتیا وزارت ویان شرافت زمان په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړ. د ملګرو ملتونو سازمانونو له ماشومانو د ملاتړ صندوق رسمي شمیرې ښیي چې په افغانستان کې نږدې 15 میلیونه ماشومان بشري مرستو ته اړتیا لري.
پراپور کې مو واوریدل چې د ماشومانو د ملاتړ یو اداره یا چایلد پروټیکشن وای لکه چې طالبانو په غیر دولتي او دولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز لګولې، دوی خپل هدف څخه شاته پاتې شوی او له نږدې 4.8 میلیون ماشومانو څخه یوازې له 1% ماشومانو سره مرسته کړې. مرسلین ارسلا پر همدې موضوع له خبریالي او مدني فعال مرزي حفیظي سره مرکه کړې او لمړی ترې پوښتلې دي چې طالبان خوایي چې د روغتیايي سکتور خزینه کارکونکو د دوی له محدودیتونو مستثنا دي، نو ولې د محدودیتونو پر روغتیايي برخه مخصوصا د ښځو او ماشومانو پر برخه اغیز کړی؟
کله چې دغه محدودیت وځه کیږي چې یو کزه د محرم پرته له کور څخه ونوزی نو خامخا کزه په دې برخه کې له ستونزو سره مخامخ کیږي، ځکه کزه به نوکریوالی کوي، کزه به روغتونونو ته ځي، کزه به کلینیکونه لري او په مختلفو دغو روغتیایي برخو کې به دوی فعالیتونه کوي. نو کله چې ټول خلک محرم ونه لري نو د خوځې خبره ده چې دا برخه تکنیکي او روغتیایي محدودیتونه پر ښځو باندې
د دې څه منفي تاثیرات کولای شي له ځان سره ولري. په کلو او لرو پرتو سیمو کې هغه جنو چې عالی تحصیلات ترلاسه نه درلود نو دوی به د ابتدایي روغتي زده کړو په ترلاسه کولو سره خلکو ته خصوصا ماشومانو ته روغتي خدمات وړاندې کول. اوس چې دوه کال کېږي دوی له تعلیم او تحصیل سره ګرځول شوي نو دې محدودیتونو صحیح خدماتو ته د ماشومانو لاسرسي اتونه لند کړی دی.
اوس چې مثلا د ښځو په زده کړو باندې محدودیتونه زیات شوي دي د واقعا په دغه ټولو مسایلو باندې منفي تاثیرات کړي دي. زه داسې فکر کوم چې که دغه وضعیت په همدې شکل دوام وکړي افغانستان به مخکینیو دیرشو کلونو یا هم څلوېښتو کلونو مخکې وختونو ته بېرته وګرځي. هماغه بېسواد او نالوستې ښځې به فقط د ژوند د تجربو په اساس باندې ښځو ته روغتیایي رسیدګي کوي. ممکن په هغه شکل باندې چې دېرش کاله مخکې، څلوېښت کاله مخکې یا 50 کاله مخکې په کلیوالي سیمو کې دغه چارې ترسره کېدلې.
اوس خو دوه کاله شول چې نجونې له تعلیم او تحصیل لاره ګرځول شوي دي، نو که دا محدودیتونه همداسې دوام وکړي نو په اوږد مهال کې به دا محدودیتونه په کلیو او بانډیو کې روغتیایي خدماتو ته د خلکو لاسرسی نور څونه محدود کړي.
په ټوله کې د ښځو وضعیت، د افغانستان د راتلونکي وضعیت یا هم د صحي سکتور په برخه کې دا به یو نه جبرانیدونکی زیان وي چې افغانستان ته رسیږي. او څومره چې موږ باید پرمختګ کړی وای یا هم پرمختګ وکړو شاتګ کوو، ډېر څه به له لاسه ورکوو او داسې یو وخت به راځي چې د ماشومانو ترمنځ به د مړینې کچه ډېره زیاته سي، د ښځو ترمنځ د مړینې کچه به د پخوا په شان زیاتېږي. او دغه خلا چې په دغه دوو کلونو کې رامنځته شوې ده او که دا وغځېږي مثلا دریو کلونو ته، څلورو کلونو ته، پنځو کلونو ته، د تعلیم په برخه کې یوه ورځ د جبران وړ نه ده. نو تاسو فکر وکړئ چې دا 15 کاله وقفه راسي، شپږ کاله خدای نخواسته وقفه راسي، هم بی سرنوشت ده، هم دغه سپات سینو باقین داده افغانستان ده پار ستونزی جوره بی اوزم ده افغانستان خلق لدغه وضعیت از تلویسی ویدی و بوی ده تشت پا حال کدی لفغانستان ده وطلو پا حال کدی.
خبریال و مدنی فعال مرزی حفیظی و چه لازاده رادیو سره خبری کوله.
پا تویتر کی مو پا پی ازادی رادیو تعقیب اوله شید.
د شاهزادګۍ دیانا د جایزې د ګټونکو په سګنی نوملړ کې دوه افغان ځوانان هم شامل دي، د زده کړو د برخې فعال صابره سعید او د ځوانانو د ټولنیزو او بشري حقونو فعال محمد جاوید امانی، هغه دوه افغانان دي چې د رضاکاره فعالیتونو په خاطر دا جایزه ترلاسه کړې ده. د دوه ځوانانو له ازادۍ راډیو سره خبرې کړې چې جزئیات یې په دې راپور کې اوریدای شي.
دو افغان ځوانان دی یو سلو اتیا کسانو په لیست کې دي چې په 2023 کال کې په ټولنه کې د بدلون راوستلو لپاره د شاهزادګۍ دیانا د خیریه بنسټ د جایزې ګټونکو اعلان شوی دي. دغه دوه ځوانان صابره سعید او محمد جاوید امانی نومیږي چې د ټولنیزو فعالیتونو او زده کړې په برخه کې کار کوي. صابره سعید د کابل پوهنتون د طب پانځم محصله ده. یو کال کېږي چې هغې د طب تعلیمي بنسټ تاسیس کړی او افغان نجونو ته د ژبې، هنر او کمپیوټر پروګرامونه آنلاین درس ورکوي. دا ویل دي عمله چې د ډیری کورنیو اقتصادي وضعیت ښه نه دی، غواړي نجونې واڅوي چې له ښوونیزو ټولګیو ګټه واخلي.
اوس هم داسې کورنۍ شته چې دوی دا ذهنیت نه لري چې لونه یې هم د زامنو په څیر زده کړې وکړي. زده کړه د هر وګړي حق ده. زه دا مسله د یوې ننګونې په توګه ګورم چې باید حل شي. انشاءالله د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې به خلاصې شي، خو اقتصادي وضعیت خراب دی. د خلکو ذهنیت او اقتصاد دواړه اړین دي او باید بدلون وکړي.
میرمن سعید وایي چې د افغانستان په 12 ولایتو کې 10 زره زده کوونکي لري. نوموړي زیاتوي خوښه ده چې دا جایزه یې ګټلې او خپل هڅو ته به دوام ورکړي. محمد جاوید امانی د ټولنیزو او بشري حقونو فعال، د شاهزادګۍ دیانا د خیریه بنسټ د جایزې بل ګټونکی دی. ښاغلی امانی د نړۍ بدلون چینج آف د ورلد د رضاکارانو ټولنې بنسټ ایښودونکی دی چې د په وینا دا بنسټ په 2020 کال کې د ښوونیزو او علمي پروګرامونو له لارې د مثبت بدلون په هدف تاسیس شو. نوموړی زیاتوي په دې ټولنه کې د افغانستان له بیلابیلو سیمو څخه لسګونه رضاکاران برخه لري چې د جګړې له امله زیانمن شوي زده کوونکو ته د آنلاین او مخامخ ښوونیزو پروګرامونو لپاره د درسي موادو د برابرولو په برخه کې کار کوي. ښاغلی امانی ویل چې له خپلو فعالیتونو وروسته د شاهزادګۍ دیانا د خیریه بنسټ جایزې ته نومان شو او بلاخره نوم د دې جایزې د ګټونکو په لیست کې شامل شو.
بعد از پروسې طولانی و دشوار
لیوې وګدې مودې او ستونزمنې پروسې وروسته د ټولې نړۍ د زرګونو خلکو په منځ کې د شلو هیئتانو په تصویب سره چې هر هیئت درې قاضیان لري مقتدا جایزه راکړل شو.
خغله یمانی وایي چې لری او رس ټول ماسلین او ځوانان په افغانستان کې په ډاډ منه فضا کې کار او زده کړو ته دوام ورکړي. د پرنسس دیانا خیریه بنسټ دی پونه په وینا د سکل د دیانا جایزه ګټونکو د انګلستان او نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د خورا الهام بخونکو ځوانانو استازي توپ کوي. دی وی پونه زیاته کړې چې د ځوانانو خپل وړتیا د انګیزي ورکول او په ټولنیز برخه کې د رضاکارانه فعالیتونو د رامنځته کولو په برخه کې خوده ده. وی پونه دغه جایزه په اړه وایي چې دا جایزه د دیانا پرنسس ویلز په یاد جوړه شوې ده چې د نه هنر 15 کلونو پورې ځوانانو ته ورکول کیږي چې ټولنیز او بشرپاله کارونه کړی وي. ګټونکو ته جایزه د مجازي مراسمو له لارې ورکول کیږي، خو هغوی چې په بریتانیا کې وي د شاهزادګۍ دیانا د ماشوم توپ کور الټروپ ته د ورتګ بلندلیک هم ورلیږل کیږي. د شاهزادګۍ دیانا زمن ویلیام او هری دوک د دې په نوم د جوړې شوې خیریه بنسټ ملاتړي دي.
ازادي راډیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
قدر منوریدونکو وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. په فرانسه کې له څو ورځنیو پراخو اعتراضونو نارمۍ وروسته اوس وضعیت یو څه کابو شوی او اعتراضونه کم شوي دي. د تاوتریخجن اعتراضونه تیره اونۍ د سه شنبې په ورځ د پولیسو په ډزو د یو 12 کلن ځوان تر وژل کېدو وروسته پارېدل، خو دا اعتراضونه وروسته له هغه پیکه شول چې د پاریس د کاروا د پاریس ښار د خاروال کور مخې ته اور ولګېده او د وژل شوي ځوان نیا له اعتراض کوونکو د آرامۍ غوښتنه وکړه. اسدالله لودین د موضوع تفصیل اوروي.
د فرانسې بیلابیل خارونه د شپږو پرله پسې شپو په مخه د تاوتریخجنو مظاهرو او بلواګانو شاهدان وو. دا مظاهرې وروسته تر دې پیل شوې چې د تیرې سې شنبې په ورځ پولیسو یو الجزایر الاصل ولسکلان ځوان په ډزو وواژه. د نایل په نوم د دغه ځوان له وژلو وروسته د فرانسې پولیس په توکم پالنه تورن شول او ټول هیواد کې بلواګانې وپارېدې. فرانس پریس اجانس لیکلی چې د بلوا د مهارولو لپاره په ټوله فرانسه کې 15,000 پولیس ځای په ځای شوي او دغه راز زغروال ګاډی او هلیکاپټر هم د وضعیت کنټرول ته ګمارل شوي دي. د دغو ناکراریو په ترڅ کې پولیسو د شنبې په شپه 119 اعتراض کوونکي ونیول چې ورسره د ټولو توقیف شوو کسانو شمیر 3000 ته ختلی دی. په فرانسه کې په ټوله کې بلواګانې کمرنګ شوي، خو ویل کېږي چې په څو سیمو له هغې ډلې مارسیلی ښار کې لا هم شخړې روانې دي. دغه شخړې وروسته تر دې کمرنګ شوې چې د نادیا په نوم د وژل شوي ولسکلن ځوان نیا پرون یک شنبه له خلکو وغوښتل چې بلوا ودروي. هغې د فرانسې له یو تلویزیون سره مرکه کې له اعتراض کوونکو غوښتي چې کړکۍ مه ماتوي او پر ښوونځیو او بسونو بریدونه مه کوئ. د وژل شوي ځوان نیا دا خبره هم کړې چې پارېدلې اعتراض کوونکي د دې د لمسی د وژلو له پیښې د یوې پلمې په توګه کار اخلي. د هغې انا دا غوښتنه وروسته له هغې کوي چې د پاریس په وسنډه کې د خاروال په کور د حمله پر مهال موټر ته اور واچول شو. د پاریس خاروال ویلي د اور لګیدنې په دغه پیښه کې میرمن او یو ماشوم چې په خوب ویده و ټپیان شوي دي. د فرانسې د څو ورځو په ناکراریو او بلواګانو کې سلګونه پولیس او د اور وژنې کارکوونکي ټپیان شوي، خو تر اوسه د ټپي شوو اعتراض کوونکو شمیر نه دی معلوم. د اعتراضونو پر مهال سلګونه ځای اور لګیدنې شوي او سلګونه موټر هم سوځېدلي چې د اور لګیدنو کې د لک تر لګه 150 هدف ښاروالۍ او نورې دولتي ودانۍ وي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ازادي رادیو خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوه منیمای کې چې په څو شیبو کې پیلېږي، لکه څنګه چې ما مخکې هم یادونه وکړه، په افغانستان کې د القاعده شبکې د فعالیتونو په اړه د امریکا د ولسمشر جو بایدن څرګندونه له کارپوهانو سره په مرکه کې یا په خبرو کې شاربو. د ښاغلي بایدن څرګندونو تیرونه په افغانستان کې دننه او د طالبانو د حکومت لخوا پراخ غبرګونونه او پرول. په نننۍ خبرونه کې د همدې موضوع په اړه او همدې غبرګونونو ته کتنه کوو او له کارپوهانو سره د موضوع شاربو. دا ټول مطالب وروسته راځي. اوس په مکرې د لویدیځ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنې ته چې صالح محمد صالح چمتو کړي.
د بریتانیا ډیلی میل رسپانې پر افغانستان د طالبانو د ولکې ټینګولو پر مهال د برتانوي پوځیانو لخوا د میلیاردونو پاونډو په ارزښت د پوځي تجهیزاتو د تخریب پر موضوع لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي برتانوي پوځیانو دا کار د دې لپاره کړی چې دغه پوځي تجهیزات د طالبانو لاسته ورنشي. په هغو تصاویرو کې چې خپاره شوي او رسپانې ټکان ورکوونکي بللي، د کابل پامیت کرزي نړیواله وای ډګر کې تخریب شوي سرخی الوتکې او پوځي وسایط تر سترګو کېږي چې هر لوري ته ګډوډ پراته دي. د لیکنې له مخې له جګړه ځپ پلی افغانستان د 2023 کال په اگست کې له افغانستان په ګډوډ حالت کې د بهرنیو پوځیانو وتل په هغو نالیدلو تصاویرو کې ډیر منعکس شوی چې له افغانستان د خلکو د ایستلو پروسې یا تخلیه په باب دي او د شمې پورس چانل 4 ټلویزیونی شبکې اخباره کړي دي. د بریتانیا یو پوځي ګز مکمهان چې د دې کړکېچن وضعیت په باب خبرې کولې وویل دا نشي توضیح کولی چې د کابل هوایي ډګر هرې خوا ته څنګه بستي او وسایل پراته وو. ډیلی میل رسپانه زیاتوي طالبان وروسته له هغه پر افغانستان ولکه ټینګه کړه چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د هغې موافقې له مخې چې د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ او طالبانو ترمنځ لاسلیک شوی وه، تر شل کلنې جګړې وروسته له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو اعلان وکړ. له هند خبریدونکو ورسپانې انډیا ټوډی د بنگلاديش په وړاندې د افغانستان دوه شلواره مسابقو ته د راشد خان د ستنېدو په باب لیکنه خبره کړې ده. په پام کې د دواړه هیوادونو دغه دوه شلواره مسابقې د جولای پر 14 او 14 وکړي. افغانستان تر دوه شلواره مسابقو مخکې له بنگلاديش سره 3-5 اوره یا یو ورځنۍ سیالۍ هم کوي چې د رواني جولای میاشتې 15 او 18 نیټې ته پلان شوې دي. د انډیا ټوډی په لیکنه د افغانستان د شلواره مسابقو کپتان راشد خان داسې وخت شلواره مسابقو ته ستون شوی چې افغانستان کرکټ بورډ د دغه دوو شلاوره مسابقو لپاره خپل شپاړس کسیزه ډله اعلان کړې ده. د ورسپانې په لیکنه دا شلاوره او پنځه اوره مسابقې داسې وخت کې چې بنگلاديش په هغه ټیسټ لوبه کې چې د جون میاشتې په 14مه پیل شوې وه افغانستان ته د 546 منډو په توپیر ماتې ورکړه. د مطلب په دوام راغلی راشد خان به د بنگلاديش په وړاندې په 500 اوره مسابقو کې هم ونډه ولري او افغانستان هیله لري چې د بنگلاديش په وړاندې بریا خپل کړي.
نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه و چې صفی الله ستانکزی چمتو کړی وو وایي وروله. د ازادي رادیو خبرونه اوري. د کرکټ یو شمیر څارونکي له بنگلاديش سره د لوبو لپاره د افغانستان د اعلان شوی لوبډلې په اړه بیلابیل نظریات لري. ځینې څارونکي او د کرکټ بورډ په خوانی چارواکي وایي چې لوبډله متوازنه نه ده او تر ډیره د شخصي اړیکو پر بنسټ جوړه شوې. خو یو شمیر نور بیا پکې نویو لوبغاړو ته چانس ورکول ستای. افغان کرکټ بورډ پرون له بنگلاديش سره د شل اووریزو لوبو لپاره د راشد خان په مشرۍ شپږ کسیزه لوبډله اعلان کړه.
د بنگلاديش پر وړاندې د شل اووریزو لوبو لپاره د افغان کرکټ بورډ د اعلان شوی لوبډلې پر وړاندې بیا لا بیا خبرګونونه ځنې ټولیس شکل ستایي او په یوې ځانګړې برخه تبصره لدی خو ځینې بیا متوازنه لوبډله نه بولي. د افغانستان د کرکټ بورډ مخکنی لوبغاړی او چارواکی هستی ګل عابد وایي د لوبډلې په ټاکلو کې د وړتیا پر ځای تر ډیره ملګرتیا او اړیکې په نظر کې نیول شوې دي.
اکثره داسې لوبغاړي دي چې هغوی لوبغاړي بغیر د کوم پرفارمنس او بغیر د کوم داخلي یا کورنۍ کرکټ نه هغوی د افغانستان لوبډلې ته راغلي دي، دواړو لوبډلو ته راغلي دي. نو زما نظر دواړو لوبډلې چې دي د ملګرتیا د انډیوالۍ او خاص کر د فیسبوک له لارې نه جوړې شوې لوبډلې دي.
قسیم هلال چې د کرکټ مبصر دی لوبډلې ته د ځنې نویو لوبغاړو پر اتک خوخی خی وای په باولینګ یا توپ چونه کې خلو لوبغاړي انتخاب شوی خو د بایټنګ یا توپ وهنې په برخه کې ستونزې شته.
پینځه د پیلیز لوبغاړي په یو سیریز کې ازمایل یا غوې ته موقع ورکول دا به شونې نه وسینو. ځینې لوبغاړي پکې د پیل لوبغاړي د دې لپاره مخستل شوی دی چې هغوی دی یوازې مینوال دی خوشاله شي، هغه لوبغاړي دی خوشاله شي او د سکواډ برخه دی وګرځي. زما پان باندې د منځ برخه د توپ وهنې بیا هم کمزورې ده. بنگلاديش سره مخکې سیالیو کې منګولي دل چزمونګه ده مازبرخه توپ وهن کې خنډ دی نه ونه زلې.
په ټولنیز ورسنیو کې هم د افغان کرکټ بورډ په اعلان شوی لوبډله تر ډیره همدا تفسیری شوې دي. خود کرکټ بورډ د سلیکشن یا غوراوي کمیټې مشر اسد الله خان پرون وویل لوبو لوبغالي او د لوبغاړو وړتیا ته په کتوې لوبډله اعلان کړی ده. افغان کرکټ بورډ پرون د راشد خان په لوبډل مشرۍ شپاړس لوبغاړي د بنگلاديش پر وړاندې د شل اوریزه سیالیو لپاره اعلان کړ. په لوبډله کې شهزاد محمدی ته یو ځل بیا چانس ورکړل شو او کرکټ بورډ وایي هغه یې ځکه ټاکلې چې په کورنۍ کرکټ کې ښه ځلېدل. شهزاد چې د افغان کرکټ لوبډلې اوپنر او بریدګر توپ وهونکی و خورا اوږده موده له ملي لوبډلې کې ناول شوی و. په لوبډله کې د راشد خان او شهزاد په ګډون رحمان الله ګرباز، حضرت الله زازی، ابراهیم زدران، محمد نبی، نجیب الله زدران، صدیق قتل، کریم جنت، عظمت الله مرزی، فضل حق فاروقی، نوین الحق، وفادار مومن، فرید ملک، نور احمد او مجیب الرحمن شامل دي. افغان لوبډله بعد روان میاشتې په 15 منټه له بنگلاديش سره لومړی د دریو ورځنیو سیالیو لوبلاړۍ پیل کړې. وروسته به د همدې میاشتې په نیمایي کې دوه اشل او د سیالۍ هم وکړي.
د ازادي رادیو خبرونه اوري او د هم د خبرونه ورسته راپور. د وړیو عبدل هغه کار دی چې لک آیت او ډیره خوري غوړي خو بې وزلۍ او ناخوالو یو شمیر افغان میرمنې د سخت کار ته اړ کړې دي. په دې راپور کې مو د هغې مور ژوند ته کتنه کړې چې د خپل ځان او خپل ماشمانو د ګېډې د مړولو لپاره وړی او بي
وړی عبدل هغه درون کار چې د دې په خبره غاچه کم ده. مرزیه د خپل دوو اولادونو سرپرست دوی هر اونۍ یو په بل پسې د پسونو دی وړی په عبدل تیروي. مرزیه وایي وړی عبدل اسانه کار نه دی او وخت غواړي. دوی په یو اونۍ کې ډیر تر ډیره 2 کیلو وړی په تار بدلوي او 140 افغاني ګټي. د مرزیه په خبره په دې پیسې د کور خرج نه کیږي.
مری رانو په تاریخ اړو بل کرن شم کولای د سکار قبول کی پیدا کیږي. ام نه زه هم ناروغ یم. یو یا 2 کیلو وری په تاریخ اړو د هر یو کیلو کرایا او یا افغانۍ د 2 کیلو وری په تر باندې اړول تقریبا یو ونی وخت نیسی. ډیر وخت نیسی.
د مرزي کار یوازې د وړیو په تار اړول نه، بلکې د خپل دوه کوچنیو ماشومان پالنه او روزنه هم ده. مرزي یو لور او یو زوی لري او میړی د سرطان د ناروغۍ له امله مړ شوی دی. دا وایي تر خپل وسه هڅه کوي چې په خپل اولادونو سبق ووي او ښه راتلونکی ولري. دا وایي د خپل اولادونو د زده کړې لپاره پیسې نه لري، خو د یو خصوصي ښوونځي په مرسته اوس دواړه ماشومان ښوونځي ته
لور مې وکړه نه ده زوی مې ته کلندې ښوونځي کې مفت نیولې، ځکه دوی پیسې نه لري، دوی ښوونځي ته ځي.
د مرزي ژوند په افغانستان کې د لسکونو نورو ښځو د ژوند یوه بېلګه ده چې د خپلو کورنیو سرپرستي کوي. د یادونې دی چې د طالبانو حکومت